آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 11:30 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیانو دا منلې ده چې تیر کال د قندوز په ولایت کې په هوایی بمباریو کې 3 ملکی خلک وژل دي د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیو د ویریس کشفولو مقامات د توه سوال چې تر 50 کلونو وړو ماشومانو ته د ګوزنځد واکسینو پروګرام شروع کی او د امریکا د سنا جرګې چې جمهور غوښتون کې پکې اکثریت لري د جمهور رئیس اوباما د صحی پروګرام د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړی دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د آشنا ټیک پروګرام هم اوریدلې سي خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته ووایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو طالبانو د هغه امریکایي او آسترالیایي بندیانو ویډیویي پیغام خپور کړی دی چې 15 میاشتې مخکې د کابل نه تښتول شوی دی کیوین کینګ او تیمتی جان ویکس په دې ویډیویي پیغام کې د امریکا نه غواړي چې د طالبانو سره د هغوی د خوشي کولو خبرې وکړي دوی دواړه د یرغمل کېدونه مخکې د کابل په امریکن یونیورسيټي کې استادانو د پیښې نه څو ورځې وروسته امریکایي قواوو کوشش وکړ چې دوی د یرغمل نیونکو نه خلاص کړي خو دا هڅه ځکه ناکامه شوه چې دوی د ننګرهار د ولایت په هغه سیمه کې نه وو چې د ژغورنې عملیات پکې وشول د افغانستان امریکایي پوهنتون د وسوالو طالبانو نه غوښتي دي چې دغه استادان خوشي کړي د افغانستان امریکایي پوهنتون د وسوالو طالبانو نه د خپل دوه استادانو د ویډیو د خپرېدلو نه وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پوهنتون دغه دوه استادان یوازې د ښوونې لپاره افغانستان ته راغلي دي او دغه هیواد د ارزښتونو خلاف کوم عمل نه دی کړی په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو منلې ده چې تیر کال د قندوز په ولایت کې په عامو ځایونو باندې په بمباریو کې 3 ملکیان وژلي دي په افغانستان کې ډېره د امریکایي قواو قومندان او د افغانستان حکومت دواړو طالبان تورن کړي دي چې د ملکیانو له کورونو نه د ډال په توګه کار اخیستی دی د امریکا پوځ هغه مهال د افغان قواو په ملاتړ بمباری وکړي چې سیمه ییز عسکر د قندوز د بوز کنداري په کلي کې د طالبانو تر برید لاندې راغلل په دې رپورت کې راغلی دي پلټنې ښیي چې امریکایي قواوو د خپل ځان د دفاع لپاره دغه عمل کړی دی چې د وسلوالو جګړو د قوانینو او مقرراتو نه سرغړونه نه ده د امریکا د پوځ په رپورت کې راغلی دي چې د قندوز په دغو بمباریو کې 26 طالب جنګیالي هم وژل شوي او همدغومره نور طالبان ټپي شوي هم دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار د سر مفتش د وروستیو سرګندونو په هکله ویلي دي چې د افغانستان امنیتي قواوو د 2015 کال وروستیو میاشتنه د 2014 کال د اگست تر میاشتې پورې د ملک په 9% خاوره باندې خپل نفوذ د لاسه ورکړی دی د ویلي دي چې دغه ډول محاسبه کړه نه دي خو وضعیت بدلیږي د ملي دفاع وزارت ویلي دی په دغه موده کې بخای وضعیت امداسې وو مګر اوس زیات شمیر سیمې د امنیتي قواو په قبضه کې دي د دفاع د وزارت د نطاق مرستیال جنرال محمد رادمنش د امریکا غږ ته وویل چې د سیګار د رپورټ د ډیرو برخو سره موافقت نه لري
شپته ولسوالي او حتی ولایت ځینې ونیسي اما ونه شکرای دا د موږ موافقیت ده سي موږ وکولای شو چې د دوی عمري عملیات کاملا خونسای کو او په افغانستان کې اوس زیاتر زایون سي مخ کې د دشمن په لاس کې وو مونږ ونیول
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د امریکا دریم جمهور رئیس وی چې د افغانستان په جګړه کې به دخلي په همدې خاطر په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د تفتیش د ادارې یا سیګار ستر مفتش د اغو جدي ګواښونو لست خپور کړ چې د امریکا راتلونکي حکومت به ورسره مخامخ وي او عاجله پاملرنه باید ورته وکړي. د سیګار مشر جان سپیکو ویل چې په 15 کلونو کې 15 میلیارد ډالر مصرف شوی دي، مګر په افغانستان کې لا تر اوسه پورې طالبان موجود دي، د داعش او القاعده ګواښونه شته، حکومت په فساد کې ککړ دی او حالت نازک دی. هغه ویل افغانستان ډیر زړور عسکر لري، مګر د امنیتي ارګانونو رهبري ډیره کمزوره او فاسده ده. 15% تیل غلا کیږي او د عسکرو لس لسګونو زره ترسیږي، خو په خپل عسکر په سترګو نه لیدل کیږي. د سیګار مفتش ویلی دی چې د تیلو په یوازې یو قرارداد کې جمهور رئیس غنی د 200 میلیونو ډالرو غلا مخاوني ولا. خاغلی سپکو راتلونکي حکومت خپل سپارښتنه هم کړې ده. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیو د ویروس کشفولو مقامات بیدار کړل او د تیوه حسول چې تر 15 کلونو وړو ماشومان ته د ګوزن ضد واکسینو پروګرام شروع کړي. په بلوچستان کې د 15 ورځو کمپین نه پاس چې د دې میاشتې په اول ورځو کې په کوټه کې وشو، د روغتیا د چارو کارکونکو ویلي دي پلان لري چې د جنوري د میاشتې په 14 د دغه ایالت په 28 ولسوالیو کې 14 میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. په دې 14 میلیونو ماشومانو کې هغه ماشومان هم دي چې د افغانستان سرحد ته نږدې اوسیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې یوازینی درې ملکونه دي چې دغه فلجونکي ویروس اوس هم پکې شته. د ملګرو ملتونو په خوانی عمومي منشي بان کی مون نن د پنځن به پورس په داسې حال کې جنوبی کوریا ته رسیدلې ده چې دا توقعات مخ په زیاتی دودي چې د جنوبی کوریا جمهوری ریاست ته بزان کاندید کی. بان کی مون چې ماخام محل د سیول په هوایی میدان کې کوز شو، ډیر پلویان ستړي مشي ته ولاړو. جمهوری ریاست ته د کاندیدو په برخه کې دی وی پښتنې په جواب کې داسې وخوده چې دغه لوري ته ميلان لري. بان کی مون ویل ما د وخت د خبره کړې ده چې زه حاضر يم د خپل ملک لپاره هر څه وکم او په خپل دغه خبري ولاړ یم. د امریکا د سنا جرګې چې جمهور غوښتونکي پکې اکثریت لري، د جمهور رئیس اوباما د صحی پروګرام د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړل. جمهور غوښتونکي د اوباما د روغتیا د قانون لغوه کول د خپل لومړنۍ اقداماتو نه یو اقدام ګڼي. د سنا جرګې نن سهار وختي د 8 منفي رایو په مقابل کې په 55 موافق رایو داسې مقررات تصویب کړل چې د هغې له مخې به د قوانینو د منظوري لپاره د رایو ساده اکثریت د ضرورت وی نه نصاب ده. د سناد جرګې په سلو کې 250 کې د جمهوری غوښتونکو دي او جمهوری غوښتونکو پلان لري چې د جنوري د میاشتې تر اخره پورې د دې قانون مسوده له سره جوړه کړي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلیپر د چهارشنبه په ورځ ویل چې منتخب جمهور رئیس یې ویل دي چې استخباراتي ټولنې چې د روسیې په حق لکم اسناد خپاره کړي دي، د هغه هدف دا نه و چې د ترامپ مشروعیت ته تاوان ورسوي. خو ډیجیټل میډیا کې پوره خبر شو چې د روسیې حکومت د 100 کلونو رئیس د ترامپ ملاتړ کړی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس نن په جنیو کې د اروپایي هیوادونو د رهبرانو سره په غونډه کې ګډون وکړ چې په قبرس کې د 16 د سیاسي بحران د حل لارې چارې ولټول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ، رپورټ ده د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت د یو تحقیق د جزئیاتو په خبرولو په دغه هیواد کې د زبر ځواکونو سیالي، د سیمه ییزو دولتونو کمزورتیا، د افراطي ډلو موجودیت، قومي شخړې، د افغان سیاسي مشرانو قومي سیاستونه، فساد، فقر او بیعدالتي په افغانستان کې د سولې د ناکام بهیر اصلي لاملونه بللی دي. پامکړې په دې اړه د کابل څخه د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د دغه انسټیټیوټ یو سیړونکي قاسم وفایزاده د تحقیق د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبريالانو ته وویل په دې تحقیق کې د افغانستان د قومونو، ژبو، مذهبونو او جنسیتي انډول پر بنسټ له 2 افغان سیاسي رهبرانو او فکری شخصیتونو سره د مرکولو لارې د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې 40 کلن بهیر سیړل شوی دی. ښاغلي وفایزاده وویل د افغانستان د جګړې د دوام، د کورنیو او بهرنیو اړخونو ته په کتو، د افغان دولتونو او سیمه ییزو هیوادونو کمزورتیا، په سیمه کې د افراطي ډلو موجودیت چې د زبرت واکونو لخوا ترې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي، په افغانستان کې د سولې د خبرو پر وړاندې د خند او د جګړې د دوام اصلي لاملونه دي. هغه ول موږ غوښتل چې څلور لسیزې بررسی کړو او وګورو چې سولې ته د رسیدو په لار کې زموږ د ماتې ګډ لامل